کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشه ز نوشابه شنایم نن د سیشن به ورځ د سور د میاشین ولسمه د میل نه هم سره برابر ده امریکا غا غاښ نارډیو خپل مخمنه خبرونه پیلي په پایل کې د مهمو خبرونو لنډی زوري
چین په افغانستان کې د کورونو او دولتي دفترونو د جوړولو لپاره د افغانستان د حکومت سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي د امریکا خارجه وزیر د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ګوري د سوریې د حکومت مخالف ګروپ او د یاغیانو ډلې چې د حالاتو څارنه کوي رپورټ ورکړی دی چې د اردن د سرحد سره نږدې په دښته کې د حکومتي قواوو او د مخالفو وسوالو ترمنځ نښتې شوي دي او د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید جمهور رئیس کیږي
په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی وایي چې سوله په دې هیواد کې ممکنه ده د ډیورند کرښې د دواړو غاړو تر 350 قومي مشرانو نن د ننګرهار په ولایت کې غونډه کړې دا چې څه ویلي په غونډه کې وروسته به یې په رپورټ کې واورو د افغانستان د اقتصادي ودې کچا 3.6% لوړه شوې او د فرانسې په انتخاباتو کې د اروپا پلوي سیاستوال بریا د ګڼو نړیوالو رهبرانو له تود هرکلی سره مخ شوه ده قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم درنو اوریدونکو چین په افغانستان کې د کورونو او د دولتي دفترونو د جوړولو لپاره د افغانستان د حکومت سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کوي د چین مقامات په 2014 کال کې بیجنګ ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر په وخت کې ژمنه کړې و چې د کابل سره 360 میلیون ډالر مرسته کوي د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې د چین د سفیر یوجنګ سره په خبري غونډه کې داسې وویل
ایده مشخص در چند ساحه امروز تفاهم نامه امضا میکنیم که
نن په څو ځنګړو برخو کې دغه تفاهم نامه لاسلیک کوو تاسو د توان وړ کورونا اوریدلی چې زموږ د ګاونډي هیواد چین په مرسته به نه یوازې په کابل کې بلکې په څو نورو ولایتونو کې جوړ سي
په دغه پیسو په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې کورونا جوړیږي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې کله راتلونکو انتخاباتو لګښتونه وزنديږي نو دغه کمیسون به ونه شکړي چې سکهال د پارلمان او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې دغه کمیسون نطاق عبدالبدی سیاد داسې وویل
مونگا جدن دا نگرانی لرو چې کچیرته د انتخاباتو مصارف نور هم وزنډیږي نو کمیسون بیا په هغه حالات کې مونږ به میاشت له لاسه ورکړي او کمیسون نه توانیږي چې پر روان کال کې بیا ټاکنې ترسره کړي نو د دولت څخه او د بیملي ډونرانو څخه هیله د کمیسون دا ده چې هغه وعده د عمل جامه ورواغوندي او مونږ سره عملا اقدام وکړي تر څو کمیسون وتوانیږي چې د خپل هغو پلانونو په مطابق د پارلماني ټاکنو او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکو نن په خبري غونډه کې ویلي دي چې دغه کمیسون انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري د دې کمیسون نطاق ویل چې دوی د حکومت نه د انتخاباتو د مرکزونو بودیجه ترلاسه کړې ده او زر به د انتخاباتو د مرکزونو د جوړولو د ارزیابۍ کار شروع کړي د پروان د ولایت پولیسو ویلي دي چې دغه ولایت د عالمانو د شورا د رئیس مولوی عبدالرحیم شاه حنفي په دفتر کې ماین چاودلې ده حنفي وژل شوی او شپږ تنه نور زخمی شوي دي د پروان د امنیه قماندان جنرال زمان مموزی د امریکا غکته ویل چې چاودنه نن سهار د پروان د ولایت د چاریکارو د ښار په مرکزی دارالعلوم کې د خاغلی حنفي په دفتر کې وشوه ماین د هغه د بالغ شاته یې خودل شوی وو جنرال مموزی ویل د هغه څلور محافظان نیولې دي د ډیورن د کرخې د دواړو غاړو یو شمیر قبایلی مشرانو نن د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې په لویا غونډه کې د پاکستان حکومت باندې غږ وکړ چې قبایل دهشتګر نه دي او په کرخه د کټارو لګول نشي زغملی. د ډیورن د کرخې د دواړو غاړو قبایلی مشرانو ویل غواړي چې نور د محکومیت دغه رسۍ له خپلو غاړو لرې کړي. د ډیورن د کرخې د هغې غاړې د قبایلو د اوو ایجنسیو مشر زرجان شینواری غونډې ته وویل چې موږ په خپله خوښه ځکه دلته راغلي یو چې هلته خپل غږ نشو پورته کولی. ده وویل موږ په پوله کې نه تعمیرات غواړو او نه کټارې. پاکستان او نړیوال د واوري چې موږ د دواړو غاړو د قومونو بیلول نه غواړو. د قبایلي ایجنسیو دغه مشر دا هم وویل چې پاکستان غواړي د ډیورن په کرخه د داعش دپاره لوی مرکز جوړ کړي. د وزیرستان د قبایلو مشر ډاکټر حیات مسعود ویل چې موږ هلته محکوم یو، دلته راغلی یو او د نړیوالو غواړو چې موږ ته زموږ حقوق راکړي. دوی وایي په تیرو څو لسیزو کې د ډیورن د کرخې په دواړو غاړو کې 8500 قبایلي مشران او د سر سړي وژل شوي دي. دوی د دغو تلفاتو ډیره زمواري د هغې غاړې په واکمنانو واچوله. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. د ایران د پلټنې عملی په هغه ځای کې اوه مړي پیدا کړي دي چې د ګلستان په ایالت کې د سکرو په کان کې د چاودنې له امله خلک تلف شول. د ایران دولتي تلویزیون ویلي دي چې په دې پیښه کې 240 تنه مړه شوي دي. په کان کې د میتان ګاز د جمع کېدو له امله چاودنه شوې ده. په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې دغسې بله پیښه نه ده شوې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن به سبا د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وګوري، د اوکراین په شمول په نړیوالو مسلو به ورسره خبرې وکړي. ماسکو کوشش کوي چې د ترکیې او ایران سره په پلان تاکید وکړي چې په سوریه کې د شپږ کلن بحران د ختمولو دپاره څلور بېطرفه زونونه جوړ شي. غرب د دغو زونونو د موقعیت او د دغو زونونو د حفاظت په حق سوالونه لري. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ وویل واشنگټن به په دغه پلان باندې غور وکړي چې عملي کېدلی شي یا نه. د ټیلرسن سره همدغه راز د اسلامي دولت ضد مبارزې باندې د دې پلان د اغیزې په هکله هم سوالونه موجود دي. د سوریې خارجه وزیر ولید معلم د ملګرو ملتونو په نظارت د بین المللي قوې حضور رد کړی دی. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ څېړونکي زبیر اقبال ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په دغه پیشنهاد باندې بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې اخوا ملګري ملتونه تیاری نیسي چې په راتلونکي هفته کې د مې د میاشتې په 14مه د حکومت او د یاغیانو د قواو ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. د سوریې د حکومت مخالف ګروپ او د یاغیانو ډلې چې د حالاتو څارنه کوي رپورټ ورکړی دی چې د اردن د سرحد سره نږدې په دښته کې د حکومتي قواوو او د مخالفینو د وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار سوریایي ډلې ویلي دي نن د سوریې د حمص د ایالت په جنوبي څنډه کې جګړه وشوه. تلاس السلامی د یاغیانو د ډلې قمندان ویلي دي چې د حکومت جنگي جټ الوتکو د سوریې په دغې دښته کې په دغو وسلوالو حمله کړې دي. دای وایي د دوی هیڅوک مړه یا زخمی شوي نه دي. السلامی همدغه راز وایي چې حکومتي عسکرو د اسلامي دولت د وسوالو په ضد د دوی په الوزلو کې خنډ اچولی دی. د دې نښتو نه یوه ورځ مخکې د سوریې پلوي مطبوعات وویل چې د امریکا، برطانیې او د اردن قواوې د اردن سره په سرحد کې عسکر غونډوي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست د انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید مون جی ان جمهور رئیس کیږي. د انتخاباتو وروسته سرویګانې چې د کوریا خبری چینلونو خبر کړی دي وایي چې مون 1.5% رای وړي دي. همدغه راز د رایو د مرکزونو نتیجې او هغه سرویګانې چې د انتخاباتو نه مخکې شوې دي یو ډول دي او ښیي چې مون د نورو کاندیدانو نه 14% مخکې دی. په انډونیزیا کې محکمې د جاکارتا چینایي عیسوي ګورنر ته اسلام ته د سپکاوي په خاطر د 2 کلونو بند سزا اورولې ده. بسوکی احوک جهاچا پورنوما تیر کال د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې د هغه ویډیو د خپرېدو نه وروسته اسلام ته په اهانت تورن شو چې د قران شریف د یو آیت حواله ورکوي او غواړي چې دا ثابت کړي چې په اسلام کې دا ممانعت نشته چې مسلمان غیر مسلمانو سیاستمدارانو ته رأی ورکړي. دا 200 زیاتو فلسطینی بندیانو چې د اسرایلو په بندیخانه کې دي نن هم د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب ته ادامه ورکړی ده. نن درویشتمه ورځ چې دوی اعتصاب کړی دی. دوی وایي قریب هماغومره فلسطینیان اوس هم په بند کې دي لکه مخکې چې وو. اسرایلو یوه ویډیو خپره کړې ده چې د اعتصاب منتظم په بند کې په پټه ډوډۍ خوري. تیره هفته اعتصاب کوونکي د 250 او 290 ترمنځ وو. امریکا او نورو ملکونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په پولند د نوو جنجالي قوانینو په خاطر انتقاد کړی دی. د پولند دغه قوانین د قاضیانو او د عامه مطبوعاتو ازادي محدودوي. فرانسوی چارواکی وایي چې درې تنه د الپ د غره د سکی په تفریحي ځای کې د واورې لاندې شوي او مړ شوي دي. او ګل افشان طارق، پاکستانی ورزشکار، بایسیکل چلوونکی او د بشري حقوقو مبارز، د مې د میاشتې په شپږمه د اسلام آباد نه د ملک شمال لویدیځو غرنۍ سیمه ته په بایسیکل 22 ورځنی سفر شروع کړی دی. ګلستان افشان غواړي چې په دې سفر کې د پاکستان په ټولنه کې چې نارینه پکې نفوذ لري، د ښځو د حقوقو تقویې ته پام واړوي او د سولې پیغام خپور کړي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی وایي چې سوله ممکنه ده. فرانس مایکل ملبن د افغانستان په شخړو کې له ټولو شاملو غاړو نه غوښتي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ملبن له ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله یو مثبت ګام بلل دی، خو نور جزئیات د خبرو د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې ورو.
د اروپا ورځ کال په اروپایي هیوادونو او د اروپایي اتحادیې پستازولۍ کې نمانځل کیږي. د دې کال د اروپا د ورځې نمانځنه افغان ځوانانو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی فرانس مایکل ملبن د دې ورځې د نمانځنې په مهال وویل چې سوله په افغانستان کې ممکنه ده او له ټولو خواو غواړي چې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ملبن له حکمتیار سره د حکومت سوله مثبت ګام بولي، خو وایي د حکمتیار د تیر او د آینده په اړه سختې پوښتنې شته. ښاغلی ملبن وایي طالبان د ملکي وګړو په وژنه جنګي جرم کوي.
طالبانو جنګي جرمونه کړي ځکه دوی افغان ملکي وګړي په نشه کوي. دا یو مایوسونکی حقیقت دی. موږ پر طالبانو غږ کوو چې دوی دې په افغان ملکي وګړو بریدونه بند کړي.
د اروپایي اتحادیې له لوري سکل د اروپا د ورځې نمانځنې ته د ځوانانو د ګڼو بنسټونو نه یو شمېر ځوانان دین نمانځن غونډې ته بلل شوي وو. موسیقي، سارندوی او په دیوالونو د سولې د انځور. د شپږو اروپایي هیوادونو نندرتون هم وو. یو شمېر افغان ځوانان وایي چې بیکاري تر ټولو لوی ستونزه ده. ځینې بیا وایي د جنگ ختمېدل غواړي.
زه یو ځوان یم او د ځوان په حیث زه د سولې لپاره کار کوم او د خپل وطن د آرامۍ لپاره کار کوم او هیله مې ده چې په افغانستان کې سوله پایدار شي او په د اروپایي ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي.
افغانستان کې بیکاري ده. بیکاري د هیواد لپاره لوی مشکل ده. مشکل داسې ده چې زیات ځوانان چې بیکاره وي هغوی له مخالفینو وسلوالو سره یوځای کیږي، بیرته خپل دولت ته زیان رسوي، خپل دولت ته تاوانونه رسوي.
منیجا بصیر بیا وایي د کار د نشتون لامل ځینې ځوانان اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني مهاجرت لاس پورې کوي.
دا درخواست لرم چې مونږ انجینیر ته مرسته وکړي او د دې لپاره مونږ چې ډېر ځوانان دي چې د بهرني هیوادونو غواړي چې هغه لاړ شي، مونږ غواړو د دولت لپاره چې مونږ ته مرسته کوي او د کار زمينه مونږ ته مساعده وکړي.
د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی وایي چې دا ټولنه هڅه کوي تر څو افغان حکومت سره یو ځای د کارموندنې په هغو پروګرامونو کار وکړي چې په اساسي بیکاري د ځوانانو لپاره ورکشي او بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني مهاجرت وژغورل شي. رحیم ګل ساروان، شنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د ډیورند کرښې د دواړو غاړو تر 350 قومي مشرانو نن د ننګرهار په ولایت کې غونډه کړې او د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې پر کرښه د تاسیساتو او کټارو له لګولو نه لاس واخلي. قبایلي مشرانو ویلي دي چې په خپلو سیمو کې محکوم ساتل شوي، ځکه نو په دغه جرګه کې د خپل غږ د پورته کېدو لپاره سره راټول شوي دي. دا غونډه په داسې یو وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجو زور اخیستی دی. نور تفصیل د زبیح الله غازی پر رپورټ کې اورو.
د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې د پرتو قبایلو دغه جرګګۍ د خپل غږ د پورته کېدا لپاره ځکه په دې غاړه جلال آباد کې سره راټوله شوې چې په باور یې هلته په غاړه کې د محکومیت پړی راځوړندي. غونډه کې پر کرخه د دواړو غاړو قبایلي مشرانو غږ یو او ویلې نور د محکومیت دغه رسۍ له خپلو غاړو ایسته کول غواړي. زرجان شینواره د ډیورن کرخي په هغه غاړه کې د وو قبایلی جنسي او د شورا مشر ده.
ما دورونه غي خواته ژوند کا دورونه مته خواته درې ورونه مته خواته ژوند کا مونږ آزاد تاګر تکړو مونږ دا پول کې نه چې کوم د تعمیرات غواړو نه دیوالونه غواړو نه برداشت کولای شو. پاکستان دیم واوري نړیواله دیم او نړیوال دیم واوري ملل متحد دیم واوري دا مونږ ته قابل قبول نه دی دا نه جوز کوم.
د فرضی کرخی داغی غاړي قبایلی مشرانو په ښکارا د پاکستان حکومت د دواړو غاړو قبایلو په ځپن او وژنه تورن ک هغه د مویل چې هغه غاړه حکومت او څارګر اداره د دوی نسل د جهالت په کند ورسیده کی او امداشانی د پاکستان حکومت تورن ک چې غواړي دواړو غاړي قبایلی سیمې د داعش په مرکز بدلی کی.
اوس مونږ په دې باندې پېدل یو چې دلته د زمون په سیمه کې جوړ کورونه پاکستان ورانه ای جوړ کورونه چې کوم د جنگ نه پاتې دی هغه ورانه ای او دلته غواړي چې د داعش په سرحدي قبایلو او د آزادو قبایلو په دې سیمه کې د داعش لپاره یو چې کوم د ګارنیزون جوړ کا او دا ډیر اوږد جنگ دی موږ نور نړیوال جنگ.
په دغه غونډه کې د وزیرستان د قبایلی شورا مشر حیات مسعود ویل جلال آباد ته په خپل خوخه د خپل غږ د پورته کولو لپاره راغلی.
اواز چې تول ته موږ تاسو نسو پرې کړی نو موږ دا غواړو ذکر وچت شوی چې دا نړیواله جهانی قوتونه هم او د سیمه ایز قوتونه هم دا د موږ سره ظلم زیاتای بند کی او موږ د خپل حقوقو ورکولو اجازه راکړي.
دوی وایي په تیرو څو لسیزو کې د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې میش تر اته نیم زره قبایلي مشران او د سر سړي وژل شوي چې ډېره ذمهواري د هغې غاړې پر واکمنو ور واچوله. د ډیورن کرخې په دې غاړه کې میشتو قومي مشرانو هم د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د قبایلو له وژنې او محکومیت نه دې لاس واخلي. جانزیب مومند د مومندو د قومي شورا مشر دی. هغه د ډیورن کرخې په دې غاړه د توغندي زبریدونو لړۍ د پاکستان حکومت ته د خاورې د لاندې کولو پلمه وبلله.
پاکستان دا غواړي چې دا دغه توغندي ولي او هغه ته داخل په هغه نقطو سپلي نقطو کې چې کورونه پراته دي او هغه د دې ځنه حرکت وکړي او دی رامخې ته شي او دغه د افغانستان ساحې ته رامخې.
په دغه غونډه کې هغه و مادهیز پریکړلی کوم ولستل شو چې د کرخې په دواړو غاړو کې د میشتو قبایلو د ژوند خوندیتوب او یووالي غږ پکې شوی.
د قبایلي علاقو دې پاکستاني پوځونه وویشتل شي، د قبایلي علاقاتو نه دې د جګړې لمن ټوله شي. موږ جګړه نه غواړو، په امن کې با عزت ژوند کول زموږ انساني حق دی او موږ د خپل سیمه امنیت په خپلو قبایلي پښتني اصولو ساتو. موږ پر ډیورنډ پر ذکر سره د هر ډول موانعو او تاسیساتو د جوړولو مخالف.
په پریکړلی کې ویل شوی و چې د راتلونکي لپاره دې د کرخې دواړو غاړو قبایلو د ستونزو د حل لپاره یوه لویه جرګه هم راوبلل شي. د ډیورن پر لانجمنه کرخه قبایلي مشران په داسې یو وخت کې سره د یووالي په نوم جرګه کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجو زور اخیستی او ان د دواړو غاړو نظامیانو ته پکې مرګ ژوبله موختي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر امنیتي منصوبین وی په دغه ولایت کې د طالبانو منصوري عملیات لمات سره مخ کړي. دوی وی د دې کار لامل د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي ده. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلې.
پولیس نادر خان د لوګر د سرخ ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ سرباز دی. سرخ د دغه ولایت له هغو سیمو څخه ګڼل کیږي چې امنیتي وضعیت یې نسبت نورو هغو ته ښه نه دی. که څه هم د نادر خان په وینا پولیسو د جګړې کولو پوره وړتیا میندلې، خو په مجموعي توګه د جګړې په سیمو کې د افغان سرتیرو شکایت دا وي چې په یو شمېر مواردو کې په خپل وخت نه اکمالیږي.
او لکه دا اوس تاسو اوازې اورئ چې دلته دوی طالبانو منصوري عملیات پیل کړي دي. دغه عملیات قوي مقاومت سره امنیتي ځواکونه خصوصا پولیس د چرخ ولسوالۍ ډېر پیاوړي دي او دوی ته ډېر قوي غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی.
وروسته له هغه چې طالبانو د منصوري عملیاتو اعلان کړی، د هیواد په بېلابېلو برخو کې یې د افغان حکومت پر وړاندې خپلو وسلوالو بریدونو، ځنمرګي او بمي حملو ته زور ورکړی دی. مګر د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو منصوري عملیات له ماتې سره مخ کړي او په تیرو څو اونیو کې 26 وسلوال وژلي، 21 تنه یې ټپیان کړي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي چې د حکومتي قواو په تعرضي بریدونو کې یې تر ډیره بریده د منصوري عملیاتو مخه نیولې او طالبان یې خپل اهداف ته نه دي پرېښي.
څوک چې دوی پیلې موږ مخته مخته ورته آمده او د پیلې څخه یې موږ دوی ته دا مجال نه دی ورکړی چې دوی کومه سیمه کومه پوسته باندې حتی حمله وکړي نیول پیله لیک خبره موږ د دې ټول لپاره مده کې د بدن هر ځای چې دوی غونډه کړې حرکت یې کړی دی او خپل وخت زما د کشمیر استخباراتي ارګانو د خوا څخه کشف شوي او موږ ورته زه باور ته ورکړی.
افغان حکومت د طالبانو منصوري عملیات تش تبلیغات بللي، خو د دغو عملیاتو له پیل وروسته طالبانو د هیواد په شمال او جنوب کې یو شمیر ولسوالۍ او ځینې امنیتي پوستې تر خپل تسلط لاندې راوستلې دي. په همدې حال کې مدني فعالان او ځینې عام خلک په ټولیز ډول د لوګر امنیتي وضعیت ښه نه بولي. د دوی په وینا داسې بریښي چې طالبان په دغه ولایت کې د منسجمېدو هڅه کوي.
ډېر زیات هم دغه خوښۍ ولسوالۍ داسې موږ کولای شو رفت همات ورته وکړو، نور ولسوالۍ ته ډېر نسو کولای تر ډېره حده پورې چې سړی وسي کړلی شي آزادانه په اصطلاح سره هلته تګ و راتګ وسوسي کړلی. حکومت لاسرسی په ولسوالۍ کې په حد څه باید چې وای ډېر زیات مثبت تاثیر نه لري. هلته
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل بیا وایي چې د امنیتي وضعیت د لا ښه کنټرول لپاره افغان امنیتی ځواکونه پوره تشکیل، تجهیز او په وخت اکمالولو ته جدي اړتیا لري.
سکه لوګر په امنیتي لحاظ سره پسرلی پر امن و، ډېرو چلشونو څخه ډک نه و. څو ډېر دلایل دي، د حزب اسلامي راتګ دا یو دلیل کېدلی سي، د امنیتي ځواکونو ویښتیا یو بل دلیل کېدلی سي، خپله له طالبانو سره د ولسونو رابطه چې ولس او طالبان د دولت په منځ کې تقریبا د یو پل په شکل باندې کار کوي.
د لوګر امنیتي منصبین وایي چې د طالبانو د منصوري عملیاتو په نامه د بریدونو په ترڅ کې یو شمیر حکومتي سرتیري هم وژل شوي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د یادو څرګندونو په اړه کوم څه نه دي ویلي.
زه به د همدغه هوایي ډګر نه خپل نړیوال سفر پیل کړم. افغان امریکایي پیلوټا خایسته وایي زو پیژنې د آشنا ټلویزیون د پنځشنبې په خبرونه کې.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کچیرته د راتلونکو ټاکنو لګښتونه وځنډیږي نو دا کمیسیون به ونتوانیږي چې سږکال د پارلماني او د ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. د دې کمیسیون چارواکو د حکومت او له نړیوالو مرستندویانو نه وغوښتل چې زر تر زره دي دوی ته د ټاکنو مصارف ورکړل شي چې دوی له مخې خپل ټاکنیز پلانونه پر مخ بوزي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا کمیسیون د ټاکنو ترسره کولو ته پوره چمتووالی لري. د دې کمیسیون وایاند عبدالبدی سیاد وویل چې دوی د حکومت له لورې د ټاکنیزو مرکزونو بودیجه ترلاسه کړې ده او په نږدې وخت کې به د ټاکنیزو مرکزونو د جوړولو او ارزونې کار پیل کړي. ښاغلی سیاد زیاته کړه که چیرې ورته حکومت او نړیوال مرستندویان د ټاکنو د ترسره کولو ټول لګښت ور نه کړي نو دوی به ونشي کولای سږ کال پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره کړي. خاغلی سیاد په دې اړه وویل
مونږه جدن دا نگرانی لرو چې کچیرته د انتخاباتو مصارف نور هم وزنډیږي نو کمیسیون بیا په هغه حالات کې مونږ به میاشت له لاسه ورکړي او کمیسیون نه توانیږي چې پر روان کال کې بیا ټاکنې ترسره کړي. نو د دولت څخه او د بیملي ډونرانو څخه هیله د کمیسیون داده چې هغه وعده د عمل جامه ورواغوندي او مونږ سره عملا اقدام وکړي تر څو کمیسیون وتوانیږي چې د خپل هغو پلانونو په مطابق د پارلماني ټاکنو او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره خپل عملی ګامونه پیل کړي.
د کمیسیون هم دا ډول حکومت څخه د ټاکنیزو حوزو، ټاکنیزو مرکزونو او د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مهال د خوندیتوب او امنیت غوښتنه وکړه. خو د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینه پال امریکا غږ ته وویل چې حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته ډیر ټینګ تعهد لري او په بیړه کار کوي چې د ټاکنو لپاره ټول لګښتونه برابر کړي. هغه وویل ولسمشر د ټاکنو کمیسیون د چارواکو په ګډون له نړیوالو مرسته کوونکو سره د ټاکنو د لګښتونو په اړه پرله پسې ناستې درلودې چې باید حکومت پر وخت پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لګښت برابر کړي.
پلان مختبلی او د مالی کمیټې پر اساس کې د مالی وزیر صاحب چې هغه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیسې پیدا کړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې یوازې د ټاکنو مرکزونو سره د ارزونې او جوړولو لپاره بودیجه چې سباندې یو میلیون ډالرو ته رسیږي ترلاسه کړې ده. د دې کمیسیون عملیاتي مرستیاله وسیمه بادقیسی وایي دا وایي د ټاکنو د کمیسیون مهم عملیاتي برنامه په نږدې وخت کې پیل کیږي چې هغه د ټاکنیزو مرکزونو جوړول او ارزول دي. په ټول افغانستان کې به څېړنه کیږي چې ټاکنیز مرکزونه متوازنه جوړ شي او دا به د ټاکنو په روڑتیا کې مرسته وکړي. میرمن بادغیسی هم همدارنګه وویل چې ټاکنیز مرکزونه به له کورونو او عامه ځایونو څخه رسمي ځایونو لکه ښوونځیو ته ولېږدول شي. د دې چارواکو پر وینا دوه درې میاشتې مخکې حکومت ته په ټاکنو کې د ټاکنیزو اصلاحاتو په موخه حوزو د کوچنیوالي او له ټکنالوژۍ څخه د څرنګوالي طرحه ورکړې وه چې تر اوسه پورې یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو بل ورته د ټاکنو د څارنې بنسټونه بیا وایي چې حکومت ته د دا ډول طرحو لېږل د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي او که حکومت په ټاکنو کې لاسوهنه وکړي نو دا به آزادې ټاکنې نه وي. د افغانستان د ټول ټاکنو د سر بنسټ مشر جانداد سپینغر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې د کمیسیون لخوا د دا ډول طرحو جوړولو حکومت ته لېږل به په ټاکنو کې ځنډ رامنځته کړي او همدارنګه د کمیسیون استقلالیت به تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی سپینغر د سږ کال ټاکنو د ترسره کېدو په اړه وویل چې که چېرته ټاکنو کې اساسي اصلاحات منځته راشي نو دا به د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ځنډ وي او کمیسیون به ونشي کولی سږ کال ټاکنې ترسره کړي. هغه وایي ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر وینا د راتلونکو ټاکنو لپاره د 200 میلیونو ډالرو لګښت اټکل شوی دی او هغه ټکنالوژي چې د پارلماني ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره په کار کې راتلونکو نورو ټاکنو کې به هم ترې ګټه واخیستل شي.
د دې سهار د مهمو خبرونو غټ کې لرو. چین په افغانستان کې د کورونو او دولتي دفترونو د جوړولو لپاره د افغانستان د حکومت سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لګښت وزنديږي نو دا کمیسیون به ونشي کړی چې سږ کال د پارلمان او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې. د پروان د ولایت پولیس وایي د دغه ولایت د عالمانو د شورا د رئیس مولوي عبدالرحیم شاه حنفي په دفتر کې ماین چاودلی دی. حنفي وژل شوی او شپږ تنه نور زخمی شوي دي. د ډیورند د کرښې د دواړو غاړو یو شمیر قبایلي مشرانو نن د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې په لویه غونډه کې د پاکستان په حکومت باندې غږ وکړ چې قبایل ترهګر نه دي او په کرښه د کټارو لګول نشي زغملی. د ایران د پلټنې عملې په هغه ځای کې ومړي پیدا کړي دي چې د ګلستان په ایالت کې د سکرو په کان کې د چاودنې له امله خلک پکې تلف شول. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن به سبا د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د اوکراین په شمول په نړیوالو مسلو به ورسره وغږیږي. ماسکو کوشش کوي چې د ترکیې او ایران سره په پلان تاکید وکړي چې په سوریه کې د شپږ کلن بحران د ختمولو لپاره څلور بې طرفه زونونه جوړ شي. د سوریه د حکومت مخالف ګروپ او د یاغیانو ډلې چې د حالاتو سار کوي رپورټ ورکړی دی چې د اردن د سرحد سره نږدې په دښته کې د حکومتي قواوو او د مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د سار سوریایي ډلې ویلي دي نن د سوریه د هومس د ایالت په جنوبي سنډه کې جګړه شوې ده. د جنوبي کوریا د جمهوری ریاست د انتخاباتو مقدماتي نتیجې ښیي چې د لیبرال دیموکرات ګوند کاندید مون جی ان جمهور رئیس کیږي. د انتخاباتو نه وروسته سرویګانې چې د کوریا خبري چینلونو خبرې کړي دي وایي چې مون 1.5% رایې وړي دي. په اندونیزیا کې محکمې د جاکارتا چینایي عیسوي ګورنر ته اسلام ته د سپکاوي په خاطر د 2 کلونو بند سزا واوروله. د 800 زیاتو فلسطینی بندیانو چې د اسرایلو په بندیخانو کې دي نن هم د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب ته ادامه ورکړې ده. نن درویشتمه ورځ ده چې دغو بندیانو اعتصاب کړی دی. امریکا او نورو ملکونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په پولند د نوو جنجالي قوانینو په خاطر انتقاد کړی دی. فرانسوی چارواکی وای درې تنه د الپ د غره د سکی په تفریحي ځای کې د واورې لاندې شوي او مړه شوي دي. او ګلفشان طارق پاکستانی ورزشکاري بایسکل چلوونکي او د بشري حقوقو مبارزې د مې د میاشتې په شپږمه د اسلام آباد نه د ملک شمال لویدیځو غرنۍ سیمې ته په بایسکل 22 ورځنی سفر شروع کړی دی. ګلستان افشان غواړي چې په دې سفر کې د پاکستان په ټولنه کې چې نارینه پکې نفوذ لري د ښځو د حقوقو تقویې ته د خلکو پام واړوي او د سولې پیغام خپور کړي.